افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزن او ریاست نوري هرکلی کوم. افغان حکومت وایي قطر ته د مرکچي پلاوي سفر ځکه ځنډېدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی. په دې اړه مو د چارو له یوه تحلیلګر سره خبرې کړي. دغه راز به واورئ چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او دوی هم له هېواده د وتلو نیت لري. مخلی دی چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لومړۍ لوبه کې نن مسعیناک د بند امیر لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر ماته ورکړه او چین وایي خپل لومړنۍ فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کیږي په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري نن ازادۍ راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوي، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په دوحه کې په یو غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی او غړي معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې له دې شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوحې ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د بریټ په اړه د سیړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق اریان نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل
د دې مورید ما درال ارزیابی هستیم و جمعوری
په دې اړه زموږ ارزونه روان دي. شواهد راټولو څرګند ده چې دا سی پی خید اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو.
تکمیل شوه پر شریک می سازم امرایت.
لدی مخکې د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د علي پور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې پر یو پوسټ بریټ کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې له ځان سره بیولای دی. لپاره له پسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د حکومتي چارواکو د ادعاو په اړه د علي پور نظر هم واخلو. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزي ولایتونو کې د یوې خپل سرې وسلوالې ډلې مشر دی. نوموړی د ملي امنیت ځواکونو د 1901 کال د لیندې په څلره مونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لومړۍ لوبه کې نن مسعیناک لوبډلې چې د تیر کال د لیګ ګټون کیدی د بینل او بخې د بند امیر لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر ماته ورکړه. د لوبې پچا د بند امیر لوبډل مشر اصغر افغان وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. مسعیناک په داسې حال کې چې اوه غړي سوځېدلی و په شلو اوورونو کې 109 منډې جوړې کړې، خو بند امیر ونه شو کړی په شلو اوورونو کې دا هدف پوره کړي. لا ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په بیلاروس کې نن زرګونه کسانو د پلازمینې مینسک په مرکز کې لاریون وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا د اپوزیسیون د هغو فشارونو یو برخه ده چې غواړي ولسمشر لوکاشینکا استعفا ته اړ کړي. فعالان هیله مندي چې په دې مظاهرو کې به هم د تېرې یکشنبې ورځې د اعتراضونو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. معترضانو په ګڼو لیکو کې د مینسک په واټونو کې لاریون وکړ او ډیرو کسانو د بیلاروس غیر رسمي بیرغ چې سور او سپین رنګ لري او اوس د اپوزیسیون په سمبول بدل شوی لیږدول. معترضانو د لوکاشینکا پر ضد شعارونه هم ورکړل. د بیلاروس په لویدیځ هرودنو او جنوبي حامل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. لوکاشینکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی، له مخالفینو سره خبرې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په دزو وژل شوی دی. د بلوچستان د تربت سیمه د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلی دی چې د دې میرمنې د قاتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې. شاهینا شاهین د پی ټی وی د دولتي ټلویزیون د یو پروګرام قربانه او د وی سیمایز مجلې د کتون کې ډلې مشره و چې د شنبې ورځ په مخام په خپل کور کې په دزو او وژل شو. پولیس وایي د شاهینې کورنۍ شکل لري چې د قتل به د نوموړي میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسي قتل دی. او چین وایي خپل لومړنۍ فضايي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکه پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. سینهوا دولتي خبری آژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال لویدیځ په بیدیا کې د جکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کېناسته. شینهوا وایي دا فضايي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې وه. د دې بیړۍ د کېناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او شینهوا آژانس هم د هغې د راستنېدو تصویر نه دي خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي. دا خبرونه.
ازادي راډیو اوري
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوین.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 اتلس. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.8 ولس. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.8 اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.8 شل. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 10.8 پنځه.
دا د افغانستان د څو خورونو د هوا د حالاتو اټکل. افغان حکومت وایي قطر ته د ملکچی پلاوی سفر ځکه ځنډېدلې چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي.
یو شمیر حکومتي سرچینې بیا د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې بدلونونو ته په اشاره وایي چې د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات راپورته شوي. په دې اړه مو د چارو لوی او تحلیلګر سره مرکه کړې.
د خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي په هغه خاطر د خلکو کې تغییرات راغلي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هېواده د دغو اقلیتونو د وتلو اصلي علت څه دی؟
امنیت نشته، دی مشکل دی. همدغه شو چالونو تصمیم ونیو چې افغانستان کې نور موږ ځوان نه شو کولی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د ساتنې او پالنې او په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د خرما د بندې حاصلاتو په باب نور راپورونه لرو. د ازادي راډیو د دې خبرونه تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي قطر ته د مرکچی پلاوی سفر ځکه ځنډېدلې چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت دغه راز وویل. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې ډاډه شي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوی سفر کوي. په عین حال کې یوې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رادیو ته وویل
د مذاکرات د پایل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادګي ورته ولري. دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي. ځینې نور آمادګي او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول شوی ده.
اغلی انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوی او د مذاکراتو پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنځشنبې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلې دی. د ملي روغې جوړې پالی شورا کې یوې باخبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو لامل دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه هوکړې ته نه ده رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر ورځ د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د یو ویشت کسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شوه. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ته نګزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې دی هم د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د طالبانو په پلاوي کې وروستي بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو وروستي سفر او تری وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د په وینا په پلاوی کې وروستي بدلون په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
د دې شک نشته خلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په اخرین لحظات کې کله چې وړاندې شو دا د دې مخکره دوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه د مذاکرات کې اشتراک وکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات مني، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په پلاوی کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو ونه توانیدو. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تازه رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر لوري د مذاکراتي پلاوی غړی معرفي شول.
په هم باندې موضوع کتم کې ګوډه افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی وای چې د طالبانو په مرکچی پلا کې ورستي بدلونونه هم خی د ځینو اختلافات او سرګندونه وکړي. مخکې مل خاغلی احمد زئی سره مرکه وکړه او لومړی متر پوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادعا کوي چې د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات راپورته شوی. آیا تاسو هم له همدې خبرې سره موافق یاست؟
د دو سفر چې کله پاکستان ته تر سره کیږي دا یو نوې فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسائل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحوي یو برخه و چې دغه افغاني خبرو اترو، نو د لپاره دغه سفر تر سره شوی او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغیرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حسابونه لري او په حسابونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړ چې دغه خپل تغییر او تبدیل مختلف دي چې رسنیز شي. یو نوې اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړی و چې په دغه خاطر دغه موضوع وځندیده.
احمد صاحب، هم دغه اختلافات تر ازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن دی دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږندوي او په دې کې په یو ډول د پاکستان هم خکلوی چې ممکن دغه بدلون چرغلی وي د استنګزی پر ځای باندې مولوی عبدالحکیم د مرکچی پلاوی مشر ټاکل شوی، لدی سره په څنګه د غراز سوهل شاهین هم لري شوی دی. ولی
ما مخکې تاسو ته ویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وا چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکای متحده ایالاتو اگر کې دغه کریډیټ هغه ته دی او خپل منافع هم تابن په پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نه فای افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبان د قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا.
احمد صاحب، خبره سیده هدف زموږ دا چې دفتن اعلان کیږي مخکې مولا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر او د دفتر رئیس سو
مسعود دوحه او شیر محمد عباس تانکزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچی پلاوی مشري کوي په دغه احساس وخت کې ولې دغه بدلون رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپل پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه دلو کې تغییرات راغی، دغه خلکو کې تغییرات راغلي. او بل دا چې خپل دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دیني فرمایشات دي د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یو برخه وګرځي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی وو.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ټول افغانستان کې مو په دې څپو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. په تېره یوه میاشت کې افغانستان د افغان سکانو او هندوانو شاوخوا یو نیم سل کورنیو د امنیتي ګواښونو له امله هند ته پناه وړې ده. دا خبره په ولسي جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي او دوی هم هند ته د تلو تکل لري. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استازي نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په تیرې یو میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو 150 کورنیو هند ته پناه وړې ده.
امنیت نشته، ډېر مشکل ده. او کوم د فرات د تاسو کالو کو کړو څو کوم هغه د فرات خپل غوږو ته نه نیولم. همدغه شو چالو نو تصمیم ونیو چې افغانستان د نور موږ ځوان نشو کولای، ځوان نکېږي، مجبور شو چې دی یولار نو
یو نیم سال فامیل تللی دی، ډېر کم خلک پاتې دي. هند حکومت دغه کورنۍ ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزی ورکړي او دوی هلته په درمسالونو کې ژوند کوي. نوموړی وایي د افغان سکان او هندوانو پاتې کورنۍ هم د خپلو شتمنۍ د پلور په حال کې دي او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي رسنیو هند ته د افغان سکان او هندوانو د 200 کورنیو د رسیدو خبر ورکړی. له دې وړاندې هم د دې لګکیو 11 کورنیو د امنیتي ګواښونو له کبله افغانستان پریښی و. په ورته وخت د افغانستان د کورونی چار وزارت بیا د دې لګکیو د امنیت د ټینګښت خبره کوي. د یاد وزارت ویان طارق آریان
در قسمت د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زدوم روایم چې له دوی سره لنیژدې په اړیکه کې یو. زمونږ ډاډ دا ده چې دوی به خوندي شي. مونږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لګکۍ بلکې د ټولو افغانانو خوندي ساتل زمونږ لپاره لومړیتوب لري.
ښاغلی خالصوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې لګکیو شمیر شاوخوا 10,000 کورنیو ته رسېده، خو د وخت په تیریدو سره دغه شمیر اوس 200 کسانو ته راښکته شوی دی. د وري په شپږمه په کابل کې د افغان سکانو او هندوانو پر یو درمسال د داعش وسلهوالو ډلې لخوا یو ترهګریز برید وشو چې په ترڅ کې 20 کسه مړه او لسګونه نور ټپیان شوه. په ولسي جرګه کې د دې لګکیو استازی وایي افغان سکانو او هندوانو نور ولایتونه پریښي او اوس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په پکتیا کې د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغول لپاره له واویا ټولنو سره تړونونه لاسلیک شول. د دې ولایت کرنې ریاست مسؤلینو په وینا دغه ټولنې په خپل سیمو کې د پرې شو ځنګلونو په بیا رغول او ساتنه کې مرسته کوي. لګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د کرن رئیس محمد دین مومند رسنوی ته وویل چې د کرن ریاست په چوکاټ کې د ځنګلونو د بیا رغولو پروژه به د همدې ټولنو لاره پلی کړی
د ځنګلداري و ټولنې چکمې دي او دغه ځنګلونه چې قطع شوی دي هغه بیا ورغو او هغه انکشافي پروژې چې موږ لرو هغه د دوی سره موږ فعلاً وستدبقو چې هغه د کورنۍ قوری دي د جلغوزه او د چارمغزو چې په دې اړوند باندې موږ د دوی سره کار کوو.
د پکتیا په لری پروتو ولسوالۍ کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو او شنو ونو وهل هغه سونځ ده چې لاډیر وخت قومي مشران او ځای چرواکي د مخنیوي هڅه کوي، خو لا هم په یو شمېر سیمو کې د شنو ونو او ځنګلونو وهل ادامه لري. د دې ولایت باغداران او قومي مشران وایي که کرنې ریاست ورسره د اصلاح شویو تخمونو د ځنګلونو د بیا رغولو او د حاصلاتو ټولولو په برخه کې د تخنیکي وسایلو همکاري وکړي، نه یوازې وهل شوي ځنګلونه به بیا ورغوي او ساتنه به وکړي، بلکې د دوی اقتصاد به هم ورسره وغوړيږي. د غونډې دوه ګډونوالو سخی جان او واجی عبدالجبار وویل
احمد ابا کې مونږه وو ټولنې جوړې سوې دي او وره ټولنې ته پنځه کوری جوړې سوې دي. بدون لدې کوریونه مونږه سکلې د احمد ابا پولیسوالي کې څلور وزره د چرماز او نیالګي کېنول او امدارنګم څلور سو دي جلغوزو کېنول.
ځنګلونه باید کټ نسی او د ستر ځایونه باید خراب نسی او لمنځ لاړ نسی. ترم ریاست زراعت نه او د دولت نه دا غواړو چې د ځنګلونو په مورید باندې او د یو د لا تقوی کې دوه لپاره د موږ سره هر اړخیز کومکونه وه همکاري وکړي.
کڅه حمله د وړاندې په پکتیا کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په هدف قومي نغې هم تړل شوی وي، خو د قومي مشرانو په وینا د کمزوري اقتصاد او د کرنې ریاست له لورې د بدیلو پروژو نشتوالی د ځنګلونو د پریکولو د دوام لامل ګرځېدلی.
لګردیز جلال آباد زو پننګرهار کې لومړي ځل لپاره د خرما د بند حاصل د آزاد داوطلبۍ لمخې بازار ته وړاندې شو. د ننګرهار د کانال شرکت مسؤلین وایي د خرما بڼې سږ کال شاوخوا شپږ ټنه حاصل ورکړی و چې په دغه داوطلبۍ کې په څه باندې پنځه لکه افغانۍ وپلورل شو. دغه بڼ چې لس کاله وړاندې د متحده عربي اماراتو په همکارۍ جوړ شوی د چارواکو په وینا تیر کال نږدې دوه ټنه حاصل ورکړی و. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیر زی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي د خرما بڼې سږکال شاوخوا شپږ ټنه حاصل ورکړی چې د آزادې بولۍ له لارې په پنځه لکه لس زره او پنځه سوه افغانۍ وپلورل شول. د کانال شرکت رئیس عبدالقهار حیدری نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې د خرما په بڼ کې چې دوه زره اووه سوه بوټي لري د لومړي ځل لپاره شاوخوا شپږ ټنه حاصل لري او بازار ته وړاندې شو.
قانون مطابق آزاد داوطلبۍ ته پرېښوسل شو. قیمت د خرما پنځه لکه لس زره پنځه سوه افغانۍ باندې دا خرڅ شوی دی.
هرصلاح خان چې د ننګرهار اوسیدونکی او د خرما د دغه بڼ د سګني حاصل پیرودونکی دی وایي چې د دې خرما د حاصل پیرودلو ته یې ځکه زړه ښه کړ چې نور سوداګر وطني حاصلاتو پیرودلو ته وهڅوي. دی وایي غواړي چې د ننګرهار خرما نور ولایتونو او د هیواد ټولو بازارونو ته ورسوي او د خلکو پام ورته راواړوي.
دا ما د وطن د مینې په خاطر باندې د وطن د شوق د ذوق په خاطر باندې ما اخیستی دی چې دا ګران مینوال لاشي وي خوري وي څکي او دغه خرما په افغانستان کې ریواج شي.
په ننګرهار کې د خرما په بڼ کې دم ګړې پنځه لس تنه روزل شوي کسان کار کوي چې د دغه بڼ د روزنې او پالنې چارې پر مخ وړي. د دوی لړلې عبدالقیوم اطرافی وایي د تیر کال په پرتله د دغه بڼ حاصلاتو د زیاتوالي لامل د کارکونکو خروزنه، مسلکي توب او د زیارستل دي. اطرافی زیاتوي دغه بڼ شپږ ډول خرما وی لري او په خبره چې له خپل نورو همکارانو سره شپه او ورځ زیار ګالي څو په خپل وخت درمل سره او بور کړي.
هغه عربي نړۍ یا پاکستان یا ایران چې په کوم وسایلو باندې کار کوي متاسفانه چې هغه مونږ نه لرو. مونږ د خپل فکر نه چې کوم شی دی ما د انګرانو کوڅه کې ناستیم د انګر سره ناستیم او هغه ته مې خودلې دي او انګر په ذریعہ باندې ما د دې وسیله جوړه کړې. غوښتنه هم د دولت نه ده چې په دې برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
د مسؤلونو په باور په وخت وبور کول، درمل پاشل، مسلکی روزنه، ښه هوا او چاپیریال لرل او وخت په وخت بوټو ته سره ورکول د ننګرهار د خرما بڼ د حاصلاتو د ډیروالي لاملونه دي. دوی وایي ننګرهار یو کرنیز او د مناسب هوا درلودونکی ولایت دی چې که بڼوالۍ ته پکې پاملرنه زیاته شي له یوې خوا به په هیواد کې حاصلاتو او عایداتو کې زیاتوالی راشي او له بلې خوا به د بیروزګارۍ کچه ورسره راټیټه شي. دغه بڼ شاوخوا لس کال وړاندې د متحده عربي اماراتو په مالي مرسته د ننګرهار په هډې فارم کې په امتحاني ډول جوړ شوی و چې تیر کال نږدې دوه ټنه حاصل ورکړی و.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه یک بیلدینگ، نه یک مانومنت، ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو وتل ژورنالیست په دزو وژل شوې ده. شاهینه شاهین د پی ټی وی د دولتي ټلویزیون د یو پروګرام کوربناو دی. وسې میز مجلې د کتونکو ډلې مشره و چې د شنبه ورځ په ماخام په خپل کور کې په دزو وژل شو. پولیسو دا ویل چې دا خای دی یو ناموسي قتل وی. نور هلي د ایوب ترين په دې راپور کې اوري چې لکوټي راستولې
و کراچی ته چیرمه د بلوچستان د کیچول سوالی د تربت شهر په ټینټی کالونی کې تیر ورځ د ناصرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پی ټی وی بولان پریزنټر او شزینه خبریاله شاینا شاهین په خپل کور کې د توپنچې په ګولۍ وشتل شوی او په زخمی حالت کې واسپټال ته رسول شوی ده. چیر چاغه الته خپل ژوند له لاس ور کړی دی. د پیښو وروسته د تربت پولیسو د شاینا شاهین د قتل په تور کې د غې د خاون میراب گیچکی په ضد مقدمه لاسلیک کړی ده. خو تر غړی پورې چوک نه دی نیولې. په دې ترڅ کې د تربت پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی تیر مخستان و مشالېډو ته وویل چې د لومړی پلټنو څخه دا سبري شي چې د میرمن شاینا شاین قتل کورنۍ جګړه معلومیږي او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره د غې خاوند میراب گیچکی ونیسي. تیر مازګر میراب گیچکی نامې کس میرمن شاینا شاین په زخمی حالت کې د بد و روختون ته راوړی چې حل ته خپل ژوند د لاسه ورکړي. د شاینه پر سینه باندې دوی ګولۍ لګېدلې وې خو پر دې مهال میراب گیچکی د روختون څخه غورځېدلې دي. د پولیسو د مشر د بیان لمخې چې د شاینه شاین ماما امجد رحیم او پولیسو ته ویل دي چې د شاینه سره شپږ میاشتې لمخه د هغې د نږدې عزیز میراب گیچکی د کراچی په یو عدالت کې واده کړی وو او هم هغه د شاینه په قتل کې تورن دی. اس اس پی زیاته کړه چې پر شاینه باندې د 9mm توپنچې څخه دزې سوي دي او د پیښ وروسته میراب گیچکی پټ سوي دي. خو پولیسو د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل لور ته د تربت ډاکټرانو د لومړني پلټونو وروسته د شاینا شاین مړی وخپل خپلوان ته سپارلې دي. پر پیښه باندې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست له لوري خوشنۍ څرګنده شوی ده.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري
او اوس په هم د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په باب واورو. دغه سیالۍ تر راتلونکو لسو ورځو پورې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه سیالۍ به د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د تیرو کلونو په پرتله محدودې وي. خان محمد سین یې نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د فوټبال د سیالیو د غوره لیګ نه هم دور د افغانستان د اته زونونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ په کابل کې پیلېږي. د دغه سیالیو لپاره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د موبي ګروپ او د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو تفاهم نامه هم لاسلیک کړه. د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر د یک شنبه په ورځ د دغه تفاهم نامه د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې سکل به د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ محدودې وي.
موږ هیله مند یو سږ کال په لږ وخت کې ښه لیګ ترسره کړو. د کرونا وایرس د خپرېدو په خاطر نشو کولی د تیرو کلونو په څیر لیګ ولرو، خو د ټورنمنټونو په سیستم دغه سیالۍ پیلوو او پای ته یې رسوو.
په ورته وخت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د مطبوعاتو رئیس رضوان مراد ویلي چې ورزش د افغانستان له مهمو لاسته راوړنو څخه دی او دولت به یې د ښه کولو او پراختیا په برخه کې هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د سومبلې په څلورویشتمه پیلېږي او دوه اونۍ به دوام وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د موبي ګروپ عامل مدیر شفیق گوهری وایي د دغه لیګ د سیالیو هدف د ورزشکارانو د وړتیا معلومول او نړیوالو ته د افغانستان د اصلي سیرې معرفي کول دي.
هدف ما از برگزاری لیگ در قدم اول
د دغه لیگ نه زموږ هدف په لومړی سر کې په ټول افغانستان کې د فوټبال وده ده او سیرو او استعدادونو موندل دي. همداشان غواړو د دغه لیگ په پایلولو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی سیره معرفي کړو.
د فوټبال د فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به 15 سیالۍ تر سره او د غوره لیگ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10مه وشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د کرکټ د شپږیزې سیالۍ هم پیل شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې لومړي مرستیال امرالله صالح د دغه لیګ د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیک سیالیو د پیلې دو په باب په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. له ازادي راډیو سره اوسئ. ورسته خبري مجله پاتې ده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار ستار فروغ ته سپارم چې نوې استودیو ته راغلی. فروغ صاحب خبرونه ته راغلاست.
تشکر نوری صاحب، ماندنه باشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری را